をなされたん。
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تمو زفرده سیال هرکلی کوم خبري خبرونه په خبرونو پیلو د غور کابل لوی لار د واورید ورېدو له امله د ترافیک پر مختل شوې ده د راپورونو له مخې تیر شپه د بیک کوتل په سیمه کې د واورید ورېدو له امله د ستونزو رامنځته شوې تر میاشم د لوی لار د ورختونو له امله سوزلې بند شوې و په خبر پختونخوا کې د تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې د ورختونو له امله اووه تنه وژل شوي او نهه تنه نور ژوبل شوي دي د پاکستان د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو څلور ساعتونو را په دې خوا په پېښور نو ښار شانګلا بنو او باجوړ کې د بارانونو له وجې یو شمېر کورونه هم نړېدلی دي د دې ادارې مشر خطیر احمد نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي په خبر پختونخوا کې له نږدې څلور اونیو راهیسې د ورختونو له امله د قربانیانو شمېر اووه شپېته سانو ته لوړ شوی او د ټپیانو شمیر اته دیرشو ته رسیدلی دی د پولیسو د یو افسر په وینا د پاکستان په بلوچستان کې د نوې بمې چاودنې یو تن وژلی او څوارلس نورې ټپیان کړي دي په ټپیانو کې درې پوځیان هم شامل دي دا پیښه په هرنایي کې رامنځته شوې ده د هرنایي د کمشنر مرستیال جاوید ډومکی وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې یوې کمپنۍ د ګازو د پلټنې سروې کوله تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی په برېټانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې پر سوریې د اسرایلي الوتکو د پرونۍ بمبارۍ د قربانیانو شمېر 250 تنو ته لوړ شو په دې کې 38 تنه پوځیان دي اووه تنه د لبنان د حزب الله ډلې غړي دي او اووه تنه نور هم د ایران پلوه سوریایان دي د بشري حقونو د څار دغه بنسټ زیاتوي چې اسرایلي الوتکو پرون د سوریې په شمال کې حلب هوایي ډګر ته نږدې د حزب الله ډلې د توغندیو یو ډیپو په نښه کړه حزب الله ډله چې ایراني ملاتړ کوي له 2011 کال را په دې خوا په سوریې کې د حکومتي ځواکونو تړکوي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د میانمار لوبډلې ته شپږ د یو په وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوټبال فیډریشن خبرو کړی دی چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلې ترمنځ دا لوبه نن په میانمار کې وشوه ټاکل شوې ده چې د آسیایي هیوادونو د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 14 د شپاړسو پیاوړو لوبډلو ترمنځ په تایلند کې پیل شي افغانستان په دې جام کې په څلورم ګروپ کې له ایران کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدلای شئ په خبرونه کې برسره واوري چې په افغانستان کې د داعش پرستان ډلې د ځپلو په اړه د طالبانو حکومت له ادا او سره سره د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی چې داعش پرستان ډله په افغانستان کې دننه او بهر د حملو وړتیا لري د چې ولې وړاندې په دې اړه دلته جزئیات لرو همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې اختر ته ګوتې په شمار ورځې پاتې دي خو یو شمېر خیاطان شکایت کوي چې دوی کاروبار همرنګه دی
لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شانې اوس چندانې خونده نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې اغونده روپۍ ورکوي
له کنړ سربیره کابل ته به هم رسنو شو هلته به د کابل ښاریانو شکایت هم واورئ چې دوی شکایت کوي د اختر مخې ته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ چې د ټکنالوژۍ په نړۍ کې وروستي پرمختګونه څه دي نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږي نو مطالب هم شته ملتیا وغواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړی مشي په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د ځپلو په اړه د طالبانو حکومت لیدا او سره سره د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی دی چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې دننه او بهر د حملو وړتیا لري د انسټیټیوټ په نوي راپور کې د داعش خراسان ډلې د لمنځوړلو لپاره د طالبانو ادعا بې بنسټ بلل دي په ورته وخت کې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکي وايي شاید په افغانستان کې دننه د داعش خراسان څنګه عملیاتو وړتیا کم شوي مګر افغانستان د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري
که څه هم د طالبانو حکومت یو ځل بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډله له منځه وړي خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي نه یوازې دا چې په افغانستان کې د دې ډلې وړتیا زیاته شوي بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حملې هم وکړي د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې لیکلي داعش خراسان ډله له طالبانو سره د خونړي رقابت سربېره لا هم قوي ده د دې انسټیټیوټ پر راپور کې زیاته شوې په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای بې اساسه ثابته کړه چې وایي داعش خراسان ډله یې له منځه وړي. په کندهار کې د وري په دویمه د کابل بانک مخته د ځانمرګې بریدي مسؤلیت د داعش خراسان ډلې منلی، خو د مسکو په کراکوس کې د وسلوالې ډلې ځې حملې پړه د داعش رهبرۍ په غاړه واخیسته. خود آسٹریلیا د سٹریٹجیک مطالعاتو انسٹیٹیوٹ د راپور برعکس د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون تولو نیوز سره خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د نابودۍ ادعا کړي. خغل مجاهد داسې مالدات سرګندونی کوي چې د آسٹریلیا د سٹریٹجیک مطالعاتو انسٹیٹیوٹ بیا په خپل راپور کې له داعش سره د طالبانو مبارزه او لال قاعده ډلې سره د اړیکو پرې کون بې بنسټه او پوچه ادعا بولي. په دې راپور کې زیاته شوې طالبان القاعده ډلې سره وفادار پاتې دي او د شبکې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې په افغانستان کې 20 نورو ترهګرو ډلو هم خپل مرکزونه فعال کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو د القاعده ډلې سره خپلې اړیکې او په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون رد کړی او دا یې هم ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او حملو په اړه اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو په خپل نوي او څرګندونو کې ویلي احتمالا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه عملیاتي وړتیا کمه شوې، خو دا ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د دې کارپوهانو په نوي او څرګندونو کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپرې کړي په مسکو کې د تېرې اونۍ حملې ته په اشاره راغلي. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګ نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلی، خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څانګې ته د یوې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن دې حمله کې ښکېله وي. د بحران نړیوالې ډلې کارپوهان د اروپا په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره هم د داعش خراسان څانګه د یو خطر په توګه مني. نا په داسې حال کې ده چې د سینکام مشر جنرال مایک کوریلا دوه اونۍ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته ویلي وو داعش خراسان څنګه به په شپږو میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. تیر اکشن به د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو هغه ته داسې بریښي.
په داسې حال کې چې کنکي اختر ته لس ورځې پاتې دي د کورونو د وسایلو او بېلابېلو توکو یو شمېر پلورونکي وایي د کار بازار یې د پخوا په څېر د کار بازار د پخوا په څېر غوړېدلی نه دی. یاد پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د تېر کال د اخترونو په پرتله ډېر کم پلورونکي دي. بل لور یو شمېر کابل ښاریان وایي داسې مهال چې د دوی لپاره د ورځني ژوند لګښتونه پوره کول ستونزمن دي، څنګه وکولی شي د اختر لپاره چمتووالی ونیسي؟ تفصیل سره کاکړ نورو.
داسې ښکاري چې سږ کال د کابل بازارونه د تیرو کلونو د اخترونو د شپو ورځو په شان تاوده نه دي. پلورونکي شکایت کوي چې پخوانی سودا یې نشته.
امیدواریش بیشتر بود، شوق داشتن، یک شور هیجان د دلشان بود.
جاوید چې د پردو او توشکو د پوښونو جوړولو کارخونه او پلورنځی لري وایي په دې اختر کې د خپل دوکان کرایه هم نه ده پوره کړې.
تاسو باور وکړئ چې د روژې په 15مه به موږ نور کار نشو اخیستی. مشتریانو به موږ ته عذر زاری کولې چې موږ ستاسو پخوانی مشتریان یو. موږ ته یې وګنډئ چې اختر کې مو کور بې پردو او بې توشکو پاتې نشي. ټول کال اختر ته منتظر وو چې لږ تر لږه د دوکان د شپږو میاشتو کرایه وباسو، خو اوس باور وکړئ چې د دوکان کرایه نه لرو.
روح الله چې له لسو کلونو راهیسې د کورونو فرنیچر کاروبار کوي، ډېری مشتریان یې له افغانستانه وتلي او سږ کال ډېر عاید نه لري.
د روژې شلمه ده، موږ په شل ورځو کې یو سیټ سودا کړې. د باغ خولې ته چې براغلو هلته به د پښو خو د ځای نه و، خو اوس هر څه پاک پراته دي. هیڅ کس نشته، هرڅوک غواړي چې وتښتي. هیڅوک په دې وطن کې پاتې کېدو ته لیوالتیا نه لري. موږ سږ کال بیخي په تاوان کې روان یو.
د کابل په شهر نو کې اوتان غالي پلورونکي سید بلال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پیرودونکو شمیر ډیر کم شوی او خلک د نویو غالیو د پلورلو پر ځای خپل زړې غالۍ د پلور لپاره ورته راوړي.
کاروبار کم شوی، اوس خلک حتی خپل زاړه توکي پلوري ځکه د ځان د لګښت پیسې نه لري. او غالۍ خو د ښه ښکار کېدو لپاره کارول کیږي، چې پیسې زیاتې شوې غالۍ اخلي، چې کمې شوې بیرته پلوري. او په افغانستان کې څوک نه رانه اخلي ځکه د خلکو مالی وضعیت خراب او صفر دی.
هم مهاله د کابل یو شمېر ښاریان هم وایي د بیکاری د زیاتوالي د ثابت عوایدو د نشتوالي او اقتصادي تحولاتو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کول هم ورته ستونزمن دي.
قیمت چې دو سات
چې مې کوي؟ 200.
بچت
څنګه مده. د کابل ښار یو اوسیدونکي مسکا ازادي راډیو ته وویل مخکې په بانک کې دنده درلوده او هغه یې چې درلود له امله به یې ورته د اختر لمانځلو هم خوند ورکوه، خو په خبره یې بیکاری او د عاید کمښت اختر خوښي ترې اخیستې.
خوابه مو ډېره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوي کړلې، ډېر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی حتی د ماشومان دپاره نوي کالي نشو اخیستی.
د کابل یو پولیس دون که امین الله چې ده هم خپل دنده له لاسه ورکړې ازادي راډیو ته وویل
دغه اختر د موږ نور اخترونه غونډه نه ده، مخکې اخترونه به خول موږ ځان ته کالي سودا میلیونو دپاره سامان اخیستی او سودا هم کور ته اخیستله، اوس اخیستی نه ده. اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، کارونه نشته دي، هېڅ لاسته نه راځي چې موږ کار روزګار پیدا کړو ځان ته، ځکه هر څه پیسو باندې کېږي او چې پیسې نه وي نو سړی به څه وکړي. دغه اختر ته همداسې خاص هیلې نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په زلونو په خپلو راپورونو کې افغانستان کې د اقتصادي وضعیت پر خرابېدو د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې، خو طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمېرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کې دوه لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ کې جامع ګنډونکي او خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله کاروبارونه ډېر کمزور شوي. د دوی په وینا چې پخوا به د روژې له لومړۍ نیټې په دوکانونو نوبت نه و او هر چا به رختونه په لاسونو کې نیولي او دوی ته به د ګنډلو لپاره وړل، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې د کارونو مزه نشته. خیاطان وایي د دوی د کارونو کموالی لامل د خلکو بېوزلي ده. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر جامع ګنډونکي شکایت کوي چې په وروستیو درې کلونو کې کارونه کمزوري شوي دي. په خبره چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسدآباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
پخوا په تېر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شانې اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې اوونه روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار یې خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډېر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روژه کې ډېر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډېرې زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستی وای. پخوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه وو، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولې دی.
چې کارونه عموما د بازار نه ډوند دي، ځکه بیخي صفر راغلی دی. هر سی دکاندار نه لاړ شي، که د سبزۍ دکاندار نه لاړ شي یا د وړو هغې له لاړ شي یا خیاطۍ همدغه شان ده، زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامې ګنډونکي د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. پخوا به دوی بې وسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د تاجکستان کارګر له یوې اونۍ راهیسې له روسیې څخه په وتلو دي. څه باندې اونۍ مخکې د مسکو په لمن کې د کاراکوس د کنسرتونو پر حال د ترهګرو له بریدونو وروسته امنیتي ځواکونو سره تاجکستانیان د دې حملو په څور ونیول او وروسته یو شمېر نور اتباع تعقیف کړل چې په هغو کې هم د تاجکستان وګړي شامل دي. تر دې پیښو وروسته د تاجکستان له کارګرو سره د بد چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل احمد شیبر ناورو.
د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت خبر ورکړ چې ماسکو ته چیرمه د مارچ د 22 منټې له تروریستي برید وروسته د تاجکستان کارګر له روسیې په تیښته دي او تاجکستان ته ستنی شي. د وزارت د دې کارګرو شمیر نه دی یاد کړی. څه باندې اونۍ مخکې وسلوالو پلازمېنې ماسکو ته چیرمه د کاراکاس د کنسرت پر حال برید وکړ چې له امله لږ تر لږه 144 تنه وشل شول. تر دې حملې وروسته یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول چې اکثر یې د تاجکستان دي. دا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه راپور ورکوي چې د تاجکستان له خلکو سره تر دې پیښې وروسته په روسیه کې پولیس پوښتنې کوي، موبایلونه یې پلټي او یو شمېر تاجکستانیان یې په روسیه کې نیولی دي. د تاجکستان حکومت په روسیه کې د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون څو شمېرې اعلان کړې او د خپل هیواد له اتباعو څخه یې وغوښتل که له ستونزو سره مخامخ کېږي دغو شمېرو ته دې زنګ وهي. د روسیې تاس اژانس د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د مرستیالې شاهناز نادرګي خبرې راخیستې دي چې وایي دوی ته ډېرو کسانو زنګونه وهلي دي، خلک ویرې اخیستې دي، البته د ځورونې شکایتونه یې نه دي ورته کړي. تاجکستان تېره اونۍ 9 تنه مشکوک کسان د ماسکو د برید په تړاو او له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور په خپله خاوره کې ونیول. د ماسکو د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. پروسیه کې د ساختمانی د برخې د اتحادیې رئیس انتون گلوشکوف انترفاکس آژانس ته د جمعې پر ورځ وویل له روسیې څخه به د نورو هیوادو د کارګرانو له ایستلو سره د ودانیو د جوړېدو چارې اخیستمنې شي. د ښاغلي گلوشکوف په وینا سږ کال پروسیه کې د ساختمانی چارو په برخه کې د 2022 کال په پرتله 16% کې کارونه اخیستمن شوي دي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د خبرو کړو احصایو له مخې پروسه شکل د تاجکستان څه باندې 6,250,000 کارګر نورو هیوادو ته تللي وو او په 2022 کال کې دا شمېره څه باندې 15,000 ته رسیده. د تاجکستان اکثر کارګر په روسیه کې کار کوي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت تمه لري چې له روسیې څخه به د تاجکستان د کارګرو د وتلو دا لړۍ موقتی وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته پروانهونه کې هغه ټکنالوژي شو دی او اروپאי الوتن کې موټر په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. یو چینایي شرکت اخیسته ټاکل شوی چې دا موټر به په ځنګړو ساحو کې د الوتلو لپاره کارول کیږي. تفصیل احمد تکل نورو.
تیرونه انسان د الوتونکو موټر جوړولو ته ورسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکو وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته. د دې معاملې په حساس د هیبی جیانسین د الوتونکو موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځنګړو ساحو کې د الوتلو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپلې لمړنۍ الوتنې پیل کړې وې. تیرونی د دې موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړې وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا ترسره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې له مخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولای شي او چینایان به لومړنی خلک وي چې کولای شي له بازاره الوتونکي موټر وپیری. چینایي شرکت ویلي دي چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدوده جغرافیه کې د الوتونکي موټر د جوړولو د ټکنالوژۍ امتیاز ورکړی دی. سټیفن کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوو مؤسسانو څخه دی، په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکو موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي څخه فارغ شو او بیا یې په فرانسه کې په همدې څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازنۍ ځانګړې شوې بڼ په غزانانه دروازې پرانیزي. دوی زیاتوي چې په کابل کې د ښځو پر مخ د تفریحي پارکونو تړل کېدو په رواني ستونزو اخته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازینی ځانګړي شوي بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه ښځې وایي چې د ښځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وي، خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه وتړل سه، اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخې ټوله بنده کړې ده. یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي. مونږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په ازاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولې دي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله به چې خسته شم په دوی هفته ورسته درې هفته ورسته مې دوستانه تنظیم پیان ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دوی فار کې ورسه غونډ شو، ولې موږ نشو کولای چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو، که نه څوک اجازه له پامې لري څوک نه لري. نو هغه څه د میاشت خستګي به چې و یا به د څه د دو دو اونۍ د یوې اونۍ و هغه به تل هلته موږ رافه دغه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری پکر سه بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې دوشپږ منزله نه ځم او چمنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي. واقعیت درته وایم، نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنې اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و. دغه اوس هم ته پوهېږې چې داسې د تېره ورځ مفکور کې ماته ما سخت تنګ تو پیدا دی، خو نو دا څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړی وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغي پیدا کړې او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لرې کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهرارا په نوم هم یادیږي نه یوازې دا چې د ښځو او نجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېریو ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود و چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځې یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر نجونې زده کوونکې او ښځینه ښوونکې وایي وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پرمخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې، دوی د فولیک اسید ټابلیټونو په ترلاسه کولو بریالي شوي نه دي. دوی چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال به یې له ښوونځیو څخه دا ټابلیټونه په وړیا توګه ترلاسه کول د خپل میاشتني عادت له امله اړ وي چې دغه درمل وکاروي. یو شمیر متخصص ډاکټران بیا وایي چې د فولیک اسید ټابلیټونو کارول د نجونو او ښځو د ډېر ناروغیو او اختلالونو مخنیوی کولی شي. تفصیل څنګه کارناورو
لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمیر نجونې زده کوونکې او د ښوونځیو یو شمیر ښځینه ښوونکې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د فولیک اسید ټابلیټونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي چې د دې ټابلیټونو کارول د دوی په بدن کې مثبت بدلون راوستی و. د فولیک اسید ټابلیټ د طبابت په نړۍ کې د نورو کارولو سربیره په میرمنو او نجونو کې د میاشتني عادت له امله د کمخونۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. یو زده کوونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې موږ ښوونځیو ته نه ځو هغه ټابلیټونه نه کاروو. زه په میاشتني عادت کې ځینې نښې نښانې په ځان کې وینم. د بېلګې په توګه سرګیچي لرم، یا یوه توره پرده مې سترګو کې راخپره شي، یا شونډې مو وچې شي. ډېر د کمزورۍ احساس کوو.
په دې جمهوري نظام کې به د عامې روغتیا وزارت او ورسره همکارو بنسټونو یې د پوهنې وزارت په همکارۍ ښځینه زده کوونکو او د هغوی ښوونکو ته د فولیک اسید ټابلیټونه په وړیا ډول ویشل. د هرات د یو ښوونځي یوې ښځینه ښوونکې چې د همون غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره دوی په دولتي روغتیایي مرکزونو کې هم دې درملو ته پوره لاسرسی نه لري.
خودم شخصا یک بار از کلینیک دولتی گرفتم و
ما پخپل لر یو دولتی کلینیک څخه واخیستل او یو میاش می هغه ټابلیټ وکړول. فولیک اسید ټابلیټ ډیر ښه پایلې درلودلې. زما په ځان کې ډیر بدلونونه راوستل. زه له هغه کسانو څخه وم چې فولیک اسید ټابلیټ ته می اړتیا درلوده. وروسته چې ټابلیټ خلاص شو بیا می مراجعه وکړه، خو و می نه شو کولای چې هغه درمل بیا لسته راوړم.
سمو ګلی باز مقدس بیارم ما موافق نشودن که دوباره باز تونو ماسکلینیک گولی بگیرم.
ډاکټران هم وایي چې ډېرې ښځې او نجونې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت سره مخ کیږي چې د دې لپاره د فولیک اسید ټابلیټونو کارول اړین دي. د نسایا ولادي برخې متخصص عاطفه بارکزی وایي په ښځو او نجونو کې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت د عصبي اختلالاتو، بدخلقي، بې خوبۍ، د پښو او لاسونو سوړوالی، د نوکانو ماتېدل او د یو شمېر نورو ستونزو لامل کیږي. هغې په دې اړه چې دا ستونزې د ښځو په بدن کې څنګه رامنځته کیږي ازادي راډیو ته وویل.
د وینې کمښت، د وینې د هموګلوبین کمښت یا د وینې د هموګلوبین یا د سره کرویاتو د کچې ټیټوالي ته ویل کیږي. د دوی کمښت د دې لامل کیږي چې د اکسیجن تبادله د وینو او انساجو ترمنځ له ستونزې سره مخ شي او ممکن کاربن دای اکساید ذخیره پاتې شي او مکمل اکسیجن خلکو ته انتقال نه شي.
نوموړی ټینګار کوي چې په اوږدمهاله کې د نجونو او میرمنو د روغتیا لپاره ښه ده چې اوس دوی د ډاکټر په سپارښتنې سره فولیک اسید ټابلیټونه له بازار ترلاسه او ورنه استفاده وکړي. هم غوښتل چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو له بندیز وروسته پر دوی دغه ټابلیټونو د ویش پلان او څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. د تېر جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په 1990 لمریز کال کې اعلان کړی و چې 40% ښځې او نجونې د وینو له کمښت سره مخ دي. د روغتیایي چارو کارپوهان اقتصادي بېوزلۍ او د مناسبې تغذیې نشتوالی په افغان ښځو او نجونو کې د وینې د کمښت یو له عامو لاملونو څخه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو مرستو کمښت او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو روغتیا یې له خطر سره مخ کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په دوی منیمه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خطر غوړاندې لنډ خبرونه. دا غور کابل لوی لار د واورید وریدو لامل د ترافیک پرمختل شوې ده. د راپورونو لمخې تیر شپه د بیک کوتل په سیمه کې د واورید وریدو لامل د ستونزې رامنځته شوې. تر میاشم د لوی لار د وختونو لامل سوزلې بند شوې و. په خبر پختونخوا کې د تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې د وروختونو له امله وڅن وژل شوی او 9 تنه نور ژوبل شوی دي. د پاکستان د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې په بیان کې ویلي دي چې له تیرو څلور ساعتونو را په دې خوا په پېښور نو ښار شانګلا بنو او باجوړ کې د بارانونو له وجې یو شمېر کورونه هم نړېدلې دي. د دې ادارې مشر خطیر احمد نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. په خبر پختونخوا کې له نږدې څلور اونیو راهیسې د وروختونو له امله د قربانیانو شمېر 8 کسانو ته لوړ شوی او د ټپیانو شمیر 8 شو ته رسیدلی دی. د پولیسو د یو افسر په وینا د پاکستان په بلوچستان کې نن یوې بمی چاودنې یو تن وژلی او 14 نور ټپیان کړي دي. په ټپیانو کې 3 پوځیان هم شامل دي. د پیښه په هرنایي کې رامنځته شوې ده. د هرنایي د کمشنر مرستیال جاوید جومکی وایي چاودنه هغه مهال وشوه چې یوې کمپنۍ د ګازو د پلټنې سروې کوله. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په برېټانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې پر سوریې د اسرایلي الوتکو د پرونی بمبارۍ د قربانیانو شمېر 250 تنو ته لوړ شو. په دې کې 8 شنه پوځیان دي، 8 تنه د لبنان د حزب الله ډلې غړي دي او 8 تنه نور هم د ایران پلوه سوریایان دي. د بشري حقونو د څار دغه بنسټ زیاتوي چې اسرایلي الوتکو پرون د سوریې په شمال کې حلب هوایي ډګر ته نږدې د حزب الله ډلې د توغندیو یو ډیپو په نښه کړه. حزب الله ډله چې ایراني ملاتړ کوي له 2012 کال را په دې خوا په سوریې کې د حکومتي ځواکونو لاتړکوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د میانمار لوبډلې ته شپږ د یو په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن خبرو کړی دی چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلې ترمنځ دا لوبه نن په میانمار کې وشوه. ټاکل شوی ده چې د آسیایي هیوادونو فوټسال اتلولې د اپریل 14 د 1400 لوبډلې ترمنځ په تایلند کې پیل شي. افغانستان په دې جام کې په څلورم ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړل د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. د انجلې د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي. زموږ هم صحیح ودونه لکه یانان او پاکستان کې دوی لډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلې په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستي وي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
د قدر من دوستانو په افغانستان کې ولوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولوار بیا بیل غواړي او دا ولوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولوار اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جوماتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولوار اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولوار اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلنه شکیلا 50 کلن سړی ته د ولوار په بدل کې واده شوی. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولوار را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډېر ولوار اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولوار د زوم په مارک هم تمامي کی. نوموړی نور بدې پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په 18 کلنۍ یا 13 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي کوي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار ترې وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دې کې کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډېر زیات عمر تیر کړي او بلاخره د عمر 23 یا 30 کلونو پورې رسیږي، چې زمونږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا دې کله په 30 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت واسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یانو ډېر وخت غواړي چې وخت به تیر وي او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه لاس ورکي او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا پرتون کې خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا د ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی. ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي. او بل چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینې ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې دغه ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي، البته نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
داس مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي،
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته او څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالری شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی دی. هغه کس د ناکې په اختیار کې ده، هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي. او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري. یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده. دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستي یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک لواسه یې که څه کومک یا مرسته کوي، هغه د مور سره وکړي. د پلار کور یې د انجلۍ بیا هلته معق لري. نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواسته او خواهش مې له د ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواسته او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د انجلۍ ځوان ما تباه کوئ، د الک واسطه مو ګوري. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي. نو په دغه شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلی د دې لپاره نه وایي چې په غیبه باندې ډیر پیسې ورکړي، دغه به ارزښت ډیری د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. د انجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د انجلۍ هغه کار ته، د انجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلۍ ډېرې پیسې پتللې دي باید ښه یې وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولور د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
زه د جوزان په ولایت کې زوکړم سو هغل ته غټسوي ما او هغل ته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي یو د بل په درمسایګۍ کې و ټول سره سم راوبط درلود البته قلین په ټول قومونو او په ټول ټبرونو کې رواج و ټول قلین د لور په سر باندې اول ور د لور په سر باندې اخیسته متاسفانه د یو کم یو بد فرهنګ د زمونږ افغانانو په منځ کې خو دا د سن رسول اوس نه رواج شوی دی له هغه پخوا زمانه څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و او کله به سه یو ځوان وي پیغله ته مرکه نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه بیا به وروسته له هغې نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو دا د سنه داسې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي له پخوا نه هم و خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و قلین هم کم و یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې بیا د هغو سویت څه لږ زره لوړه ده د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت د یوه مسلمان مېرمن په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی د انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي ټول خلک یو رقم اقتصادي توان نه لري څه د قیمت واچوي یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار شوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف به کوي او همدغه رقم هغوی ونازوي نه داسې بوج واخلي د هلک په سر یې وچي او ووایي څه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني تانه ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل شوي دي څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو ښه ژوند وغواړو څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو د هغه د ژوند د ښکلا لپاره د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بین
شکا ډیرای وخت د سه خبره سوې ده د موضوعات ستا مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسی د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسی د لور نظر په نظر کې نه نیسی خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزش شدي دومره به ارزش شدي زه هیڅکله هم د نه وایي زه دغه زه خپله لور طرف مقابل ته یڅ ورکوم آیا د دې وړتیا لري آیا هغه یو سم شخص دی آیا هغه یو اهل صالح انسان دی آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم ستا نظر له ما سره ده که نه ده موافقه یې په دې به پریکړه کې که نه خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نه سي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي باور وکړه یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي یعنی لیونی دي خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده پول داره ده کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قرباني کړې ده طرف مقابل ته یې ورکړې ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي وروسته له هغه نه بیا څه کوي. نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې یعنی طرف مقابل کور ته راځي حداقل یو نظر تر واخیستل سي سا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې څه کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا شخصا ما خپل په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي چې هلک د دې لودې نه سي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره به ارزشه شی ده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستې ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې کور مو جوړول او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي که حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفولې کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قلین باندې زیات په فشاري ونه لري په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اړتیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ کورنۍ هم داسې فکر کوي. مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی باندې خو یزه په خار کې ژوند کوي، یعنی په خوځی کې په اداره کې ناستو د خونکو په منځ کې خلاص خبره پدې قالینو پدې شان راغله. ما ورته ویل ضرور نه ده تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکړي او داسې نور ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسي څه فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره اوسي، نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ مالې والا په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه والا زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې ده او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا همداسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دو ټولو ناس باندې څه ناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګي، له بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پیل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دیش میرا له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
نم تا کی بیای وا هزاران تو باز داغ جدایی، برایت می نویسم از دل تنجا، وای بخونم با دو بیتی و رو بایی. های 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 خانم ای خانم گل، اخ گل زده ای بکا گل، وای خانم ای خانم گل، گل زده ای بکا گل، وعده دادی برم بیای به نزدیک پل، وعده دادی برم بیای به نزدیک پل.
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل، های بچه کابل میخوانی مثل بلبل، انتظار ما باش میایم به سر پل، انتظار ما باش میایم به سر پل.
جان خانم ای خانم گل،
جان
خانم ای خانم گل الو گل زده ای و کاکل خانم ای خانم گل گل زده ای و کاکل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
خانم ای خانم گل کلو گورم را پی گما تا 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 میزڑ گئے وڑے دے
سوکچ شیم آئین مین